বোম অবশে।
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زغل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما یو ځل بیا په دغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځورونو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما پرون د چهارشنبه پر ورځ په یو پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې د رسنیو ټول نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي او مطبوعات پر وړاندې د سخت دریځ اقدامات پای ته ورسوي. یونما پر داسې مهال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د خبریال رومان کریمي او د هغه د موټر چلوونکي د ول ټکول کېدو او نیول کېدو په اړه څېړنې وکړي. د طالبانو حکومت تر دې مهاله له خبریالانو سره د زور زیاتي او نیول کېدو په اړه د یونما د تازه اندېښنو په اړه څرګندې ویلي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا جی جی پی ترمنځ د دایمي سولې هڅې تیزی سوي دي او په دې ترڅ کې د پاکستان د قبایلي سیمو 50 مشرانو جرګه کابل ته رسیدلې ده. د پاکستان یوې سفارتي سرچینې د آزاد اروپا یا ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه پلاوي ته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هوایي ډګر ته د شراغلاست لپاره ورغلی و. د پاکستان رسنیو د راپور لمخې په دې پلاوي کې د وزیرستانیانو ورکزیو کرمی خیبر مومند باجوړ او ملاکن په ګډون د بیلابیلو سمو مخور کسان شامل دي او د مشرانو جرګې او پخوانی غړی مولانا صالح شاه مشري کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت پخوانی والی انجینر شکوت الله خان کابل ته د تګ لمخې په اسلام آباد خبرونه ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره دي هڅې وسی او د هیله لري چې دواړو خواو ترمنځ به موافقه وسی او ډیر ژر به لاسلیک سي. د افغانستان طالبان دغه خبرو منځګړیتوب کوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه پر ورځ ویل چې اوکرين ژمنه کړې چې د امریکا د وجود واټن وشتلو وسلې به د روسیې خاوره نه پرشه کوي. انټونی بلینکن د ناتو او منشي جنس ټونټنبرګ سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې دا خبره کړې. د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبه پر ورځ ویلي وو چې اوکرين به پرمختللې د توغندیو سیستم ورکړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وویل چې متحده ایالات د روسیې دننه د بریدونو ملاتړ نه کوي ځکه چې دا د امریکا او روسیې ترمنځ د جګړې خطر زیاتوي. شاغری بلینکن دا خبره رد کړي چې امریکا د روسیې سره تشنج د زیاتولو د خطر سره مخ کېدای شي. هغه وویل کڅه هم د لویدیز د وار وړ خبرداري ورسته هم روسیې په اوکرين برید کړی نه داسې چې اوکرين دا کار کړی وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې امریکا پریکړه کړې ده چې اوکرين ته به د راکټ نور پرمختللي سیستمونه او مهمات استوي چې روسیې سره په جګړه کې مرسته وسی. ایران د چهارشنبه پر ورځ خبرداري ورکړی چې د غیواد به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې هر ډول غیر متصفانه عواملو ته ځواب وایي. ایران د خبره لاغور ست کړی چې د سازمان راپور ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په هغو مرکزونو کې چې د غیواد نه اعلان کړي اټومي مواد کشف کړي دي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې هغه راپور هم رد کړی چې پکې ویل شوی دی چې د ایران په درو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوی دي چې د غیواد د مرکزونو په اړه مخکې اطلاعات نه ورکړي. د غیدارې ویلي چې ایران په درو مرکزونو کې چې مخکې پاړه نړیوالو ته معلومات نو ورکړي د یورانیم د زراعتو د منډلو پاړه وضاحت نه ورکړي. دغه سازمان او ایران د مارچ په میاشت کې په دې کانی سی وو چې د دې مسلې به یو حل راباسي. د برتانی حکومت په پام کې لري چې پر روانو دوه اونیو کې به هغه واته د ورغلو په ناغښتونکو لومړی ډله افریقایي هواد رواندا ته واستوي. د برتانی حکومت وای رواندا ته د پناغښتونکو د استولو عمده هدف د انساني کاچاک د شبکو رنګول او د مانش کانن لداري برتانیا ته د کډوالو د ورتک مخنیوي دي. د رويټرز د راپور پر اساس د برتانیا د کورونو چارو وزیر پریټي پټیل ویلي چې دغه کډوالو لومړی جوبه د جون په 14مه نیټه انتقالیږي. تیر کال شاوخوا 23000 کډوال او ماجر لنونو اروپایي وادونو څخه د ماش کانن لداري په کوچنیو کوشتیو کې ځانونه برتانیا ته رسولي چې د ځینو افغان کډوالو په ګډون یو شمیر پناغښتونکو په دغه لارې کې مرسيبي هم دي. د برتانیې د غیلان ورسته د سیاسي مخالفینو سربېره د ماجرینو د حکومت ډیرو ادارو دا پلان وغنده او کلک انتقادونه پرې وکړل. په عراق کې چارواکي وایي چې د داعش 50 عراقي جنگیالي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردی جنگیالو تر کنټرول لاندې سمو کې بندیان وو عراق ته استول سی وي او قانوني چرن بور سره کیږي. د عراق د ګډو عملیاتو مشر په ویلې امي کې ویلي چې د سوریه د ډیموکراټیک ځواکونو دا جنگیالي د رابیه په سردي پوسټه کې عراقي ځواکونو ته سپارل سی وي. د عراق حکومت زرګونه کسان د داعش سره د تړاو په تور نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي. د عراق د تروریزم ضد قانون دا ډول خلکو ته د اعدام سزا ټاکلې ده. په داسې حال کې چې د اوکرين د جګړې له کبله په نړۍ کې د خوړو او انرژي مارکیټونو زیانمن شوي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټرس پر د چهارشنبې په ورځ د خوړو د ثبات بهیر د ساتلو لپاره د پریکنډ اقدام غوښتنه کړې. ښاغلي ګوټرس چې په سټاکهولم کې خبرې کولې، په اوکرين باندې د روسي يرغل وغنده هواغه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف وګڼه او ویل چې دا جګړه باید همدا اوس ختم شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت
کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دغه هواد کابینه د پریکړې لمخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت تړون ایټا بدر هغه چې دواړه هوادونه نوې تړون موافقه کوي د پخوا په سر نافذ وي. دغه لسکلن تړون اجرایي موده د تیر میلادي کال د فروری په میاشت پای ته رسیدلې و. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د شمې پرځې د پاکستان په سفارت کې د شمیر افغان سوداګرو او پانګوالو سره د دوه هیوادو ترمنځ د سوداګری اړیکو په برخه کې د سونزو او حلارو په باب خبرې کولې، ویل چې د پخوا پرتله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي همکاري ته زمينه ډیره برابره شوې ده. منصور احمد خان د افغانستان سره د نوو سرحدي بندرونو د پرانستو یادونه وکړه، ویل چې پاکستان د افغانستان د ډبرو سکرو لپاره په یو ښه مارکیټ بدل شوې ده.
کول از ان امپورټنت سېکټر.
منصور احمد خان ډبرو سکرو یو ډیر مهم سېکټور دی. ما د افغانستان د ډبرو سکرو د ټولنی غړو سره غونډه لرله. پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي. د افغانستان د ډبرو سکرو د کیفیت له پلوه ډیر ښه دي او په پاکستان کې ورته ښه مارکیټ دی. انرژي سېکټور او د نساجي په صنعت کې شته دي.
ټیکسټایل سېکټر.
هغه ویل چې افغانستان کې تازه میوه فصل درسېدو لامل په تورخم باندې د ډبرو سکرو په صادراتو باندې طالبان حکومت بندیز لګولې چې اوس په ډبرو سکرو د نورو لارو پاکستان ته صادریږي. هغه ویل چې د نورو بندرونو لاري د لارو تګزاتک په برخه کې افغان سوداګرو سره مرسته وکړي. د پاکستان سفیر افغانستان سره د دوه نوو سرحدي بندرونو پرانستو په اړه خبرې وکړي او ویل چې دغه سرحدي بندرونو وروسته به نور بندرونه هم پرانستل شي. منصور احمد خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د اپټا تړون په اړه ویل چې د پاکستان د حکومت د کابینې د پریکړې پر اساس به د اپټا تړون څراغ چې دواړه هیوادونه په یو نوي تړون موافقه کوي د تړون په خوا په سیر ناپیز وي.
افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ.
خاغلی منصور احمد خان ویل د 2010 کال د افغانستان پاکستان ترمن د ترانزیت او سوداګری تړون چې اجرایی مودایي تیر کال پای ته رسیدلی په خو به د شپږ میاشتو لپاره تمدید کیده. خو اوس زموږ کابینه پریکړه کړې چې دا تړون به د پخوا په څیر تراغه د اجرا وړ وي چې دوه هیوادونه د 2010 کال د تړون پر ځای په نوي تړون موافقه وکړي او هغه دغه تړون ځای ونیسي. افغانستان او پاکستان په 2010 کال کې د دوه هیوادو ترمنځ د اپټا تړون لاسلیک. دغه تړون اجرایی موده د تیر 2020 میلادي کال د فبراير په میاشت کې پای ته رسیدلی. د افغانستان او پاکستان د سوداګری پنګونې ګډي خونی په ویلامې کې د دوه هیوادو ترمنځ د نوې سرحدي بندرونو د پرانستو د پریکړې هرکلی کړې. خو ویلې دي چې د سرحدي بندرونو د پرانستو وړاندې په کار دي چې د سرحد دواړو خواو کې د زیربناو درغونې چارې ترسره شي ترڅو نوې بندرونو لاري د دوه هیوادو ترمنځ د سوداګریزو توکو د تګ راتګ امکانات برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مرسیال خنجان لکوزی هم وایي چې د نوو سرحدي بندرونو د پرانستو پر ځای باید په شتو سرحدي بندرونو کې ظرفیتونه لوړ شي ترڅو د دوه هیوادو ترمنځ سوداګریزي چارې شتاکشي.
موږ باید د تورخم په ظرفیت باندې کار وکړو. د چمن غلام خان او د فلاد د دند پټان او انګور اړي په دغه پنځو بندرونو کې اوس موږ د تیسره لرو. په دې باید کار وشي. تورخم باندې بل سړک باید جوړ شي. جدا شي آمد جدا شي. دا لوی مشکل چې جوړ کړی زه تنګ دی. ګمرکونه باید شاته لاړ شي. پاکستان هم باید خپل ګمرک او خپل سیستم لوړګي ته وخیږي. موږ هم باید ډکې ته راوړو. نو دا هغه مسایل دي چې په آینده کې باید خبرې وشي. د سرحدونو یا د بارډرونو خلاصول خو اسانه خبره ده، ښه کار دی. مګر که ظرفیت پکې موجود نه وي، اوس مونږ په غلام خان کې هیڅ نوه ظرفیت نه لرو. په ډنډې پټان کې زمونږ موټرې ډېر مختص کار ښکته کوي، بیا پاکستاني موټرې راځي وړي. مونږ ته باید اجازه راکړل شي چې هغه مخته دا موټرې لاړې شي.
ښاغلی الکوزي، د افغانستان پاکستان ترمنځ د اپټر د تړون د بېرته اجرا کېدو په اړه د پاکستان د حکومت د پرېکړې په باب وویل چې اوس هم د دواړو هېوادونو ترمنځ د اپټر کمیټې غونډې کوي تر څو دواړه خواوې په نوي تړون باندې موافقه ته ورسیږي.
د پاکستان پخوانی حکومت او اوسنی حکومت دواړو دا فیصله کړې ده د افغانستان د اسلامي امارات سره چې تر څو پورې نوی اګریمنټ امضا کېږي دغه پخوانی اګریمنټ قابل د اعتبار دی او مطابق د هغې به اجرات صورت ونیسي.
ښاغلی الکوزي وویل چې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګریزو اړیکو کې ستونزې شته او په ځانګړي ډول د پاکستان تېر حکومت چې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل موافقه کړې وه، تر اوسه هم په دغه بندر کې د ډیمریج ستونزه نه ده حل شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تھامس ویسټ په ترکیه کې د افغانستان د پخوانی حکومت د ځینو وزیرانو د ولسی جرګې یو شمېر پخوانی غړو خزینه فعالانو او خبريالانو سره په لیدنه کې په سیاسي مشارکت ټینګار کړی. په موخه دې رپورټ ده
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تھامس ویسټ د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې د افغانستان د مخکنی حکومت له یو شمېر جګپوړو چارواکو فعالانو او خبريالانو سره په لیدنه کې پر سیاسي مشارکت ټینګار کړی او دا ونساند راتونکو په اړه ورسره خبري کړې دي. خاغلی وس په ټوټر لیکلي هغه څه چې ما د اونۍ په ورستیو کې له افغان رهبران څخه واوریدل، دوی په دې باور دي چې تاوتریخوال د ونساند د خلکو لپاره خلل نه ده. دوی په سیاسي مشارکت کې غړېدو او یو ځاکېدو ته خوخ او لیواله دي، خو بدبختانه چې ډېر نهلی یو چې داس یو بهیر جریان نه لري. خاغلی وس په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځنګړي ډول د خزو او انجونو په وړاندې د پراخو محدودیتونو په اړه د نړیوال ټولنې د اندېښنو په اړه هم بحث کړي او ټینګار کړي چې انجون ته باید د زده کړو اجازه ورکړ شي. د دې مجلس یو شمېر ګډونوالو د داسې مذاکراتو د پیلېدو غوښتنه کړې چې په نتیجه کې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي.
ما البته تاکید داشتیم بر این که راه حل افغانستان مذاکره است. باید هر دو طرف، یعنی طالبان و مخالفینش که بسیار یک طیف گسترده هم هست، اینا باید ابتدا روی یک اصول و مبانی و توافق بکنن و بعد بر اساس یک توافق سیاسی بره به طرف اداره همشمول و مشارکت سیاسی.
ادامه مذاکرات دوحه را ما خواستیم و رسیدن به یک رای حل عمیق سیاسی، رفتن به طرف حکومت موقت و برگزاری انتخابات خواهد بود.
د طالبان د حکومت یو چارواکی په بهر کې میشته ل خپل سیاسي مخالفینو غوښتي چې وطن ته ستانه شي او ستونزې د خبرو لارې هواري کړي.
څو ادارې ټول مغرونه دي، دوی باید هغه څه چې نن افغانستان دی غوښتو او د تر شوي جهاد کې څوارلس کاله یې دې لپاره نارې او هجرتونه کړي وو چې اسلامي نظام راشي. نو نن دلته الحمدلله سل په سله اسلامي نظام راغلی دی. نو باید څنګه کېدای شي چې نن د دې خلاف یو په بهر کې نن غونډې یا پروګرامونه جوړېږي؟
یو شمېر څېړونکي وایي هغه کسان چې سیاسي فعالیت لري طالبان زغملی نشي.
اینا وقتی که میگن که شما در افغانستان برگشت کنین، موضوع برگشت نیست، موضوع فعالیت سیاسی است، موضوع از این است که مردمان بتانن که تمثیل کنن از اقوام خود، از نظریات سیاسی خود در یک پارلمان. طالبا این توانمندی را ندارن که این چیزا را ایجاد کنن در افغانستان.
بلخوا د پاکستان له وکیل لري شوی صدر اعظم عمران خان په تازه څرګندونه کې ویل چې د افغانستان مسائل هیڅ کله له پوزي لري نه هواريږي.
I am not responsible.
زه د طالبانو مسؤل او یا ویان نه يم. ل شرکلنې جګړې وروسته کدي حل کومه بل لار وای نو تاسو باید مونډلې وای.
زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې د تل پاتې سول لپاره په خلاینه اړینه ده او د داسې یو سیاسي بهیر هیله لري چې ټول افغانان پکې شامل وي. خو نه همیشته وشوي چې طالبان وخت رسیدلی دي تر اوسه په دې بریالي شوی نه دي چې خپل مخالفینو سره خبري وکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه. اروپای ټولنې د روسیې د تیلو په واردولو بندیزونه لګولې دي په ان وخت کې چارواکي هڅه کوي چې د اوکراین نه د میلیونونو ټنو الجات واردولو تلار پرانسي دی. یو جلا خبر لمخې د یوکرين په کیف او خارکیف خارونو کې د تازه بریدونو لامل په زرګونو یوکرينیان د خپل کورونو پر خودلو ته مجبور شوی دی. په موخه دې رپورت ته
تیر شپه د روسي په اکثریت وارداتي تیلو د بندیز لګولو باندې تر پریکړې ورسته د اروپایي اتحادیې مشران نن په دې غور کوي چې څنګه وکړي شي د اوکرين سره لاس ورکی ترڅو د جګړې لامل خپل بند پاتې په میلیونونو ټنه غلجات صادر کړي. د سیاټکل کېږي چې دا مشران به له روسي وغوړي چې د اوکرين په ترانسپورتي تاسیساتو خپل حمله هرڅه جر باندې کړي او تر څنګه د توري بهيري په بندرونو بندیزونه هم لري کې چې له اوکرين او په ځانګړي توګه له اوډیسا څخه خوراکي توکي بهر ولېږدول شي. اوکرين وی روسي د هغوی د 22 میلیون ټنه غلجاتو د صادرولو مخه نیولې او دا کار په نړۍ کې د خوراکي موادو د بحران سبب کیږي. ملګری ملتونه وی د 2013 او 2040 کلونو ترمنځ د افریقا 40% غنم د روسي او اوکرين څخه ورغلي دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وی د اروپایي اتحادیې بندیزونه د وضعیت د خرابېدو اصلي عامل دي. پوتین وی که پر روسیه سخت بندیزونه کم شي دی ته لیواله دی چې درامنسته شو اندېخنو په کومولو کې همکاري وکړي. بلخوا د اوکرين د خارکیف خار له شمالي او ختیځو سیمو له یو شمیر کلو څخه چې ځنی کلی او ناحیه اوس هم د روسي قواو په واک کې دي د دوشنبه پورز لزر زیات ملکی خلک وېستل شو.
سیتو نه مسوازي نه ما
برق نشته، تلیفون قطع دی، اوبه نشته، نور ډیره سخته ده. زما ماشومان او مشرلور سره تماس نشم نیوله، هیڅ کار نشته، پیسې نشته، نو څه وکړو؟
موږ د یارغل لاندې یو، زما سیمه اشغال سوي، زما کلی اشغال سوي، ټول ولس اشغال سوي دی. هوې دز کې به او توپونه ولې هر لورې ته جګړه روانه ده. لاس پوستي رژیم حاکم سوي دی، دوی هتاه روسي پیسې روبل مروجه کړي او نوې نرخ منامه لري. دوی په زور غواړي خلک د اشغال د منلو لپاره رسمي کاغذونه لاسلیک کړي.
د اوکرين د سر صلیب د کمیټې په همغږي د بسونو یو کاروان چې اکثریت خلک یې د ډیر عمر لرونکو خزي او ماشومان دي د چوهی فخار تر سوولې دي. دا خار د خارکیف له مرکز څخه تقریبا 30 کیلومتره جنوب ختیځ خواته موقعیت لري او د اوکرين په ختیځ کې د روسیې تر ملاتړ لاندې د دونیتسک جلاشوي سیمې مشر د سیشن بی پورز یول نوې محلي حکومت به د ماریوپول په بندر کې د زنو کښتیو اداره په خپل لاس کې واخلي.
زنې کښتۍ به د دونیتسک د خلکو د جمهوریت ادارې لاندې راشي. په دې اړوند ټولې پریکړې شوې دي. دا هم د مخه معلومه شوې چې کوم بیرغونه به پرې نصب وي.
دا معلومه نه ده چې د دې محلي مقام مقصد اوکرایني کښتیګان دي او که هغه چې لنورو هیوادونو ورزي. روسي قواو د جګړې په پیل کې د ماریوپول خار محاصره کو او همدا میاشې پوره په خپل تسلط کې راوړ. دا خار د اجوف سمندر په څنډه پروت او یو ستراتیژیک بندر بلل کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
نایجیریایي صنعتکاران وایي چې د روسي له خوا د یوکرين په خلاف د جنگ د پیل کولو له امله دوی په مارکیټ کې د غلي د پورته خطرو په سبب په خاصه توګه د غنمو په برخه کې د غټو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د ابوجانا د خبريال ټیمټي اوبیزو د رالیګری رپورت مهم ټکی زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړم.
مېرمن ما چوکوویز چې د مسلک له لحاظه د طبي لابراتوار ساينس پوه ده، شپږ کاله پخوا د خپل دندې له پریښودو وروسته د بیبي فارمولا یا د ماشومانو د پوډري شیدو د تیارولو شخصي کاروبار پیل کړ او د جوارو د وړو اوریجو او سرو غنمو نه په استفاده خپل ریسیپیګانې جوړولې. خو په یوکران کې د روسیې لخوا د جنگ د پیل کولو په وجه د هغې کاروبار سوکه شوی دی او وایي سمه نه پوهیږي چې غنم له کوم ځای نه واخلي. نوموړی وایي چې په مارکیټ کې د غنمو د قلت په وجه د نورو مرکباتو او غلو نرخ هم لوړ شوی دی.
زه د دې خاص تولید په تیارولو کې له غنمو سره یو ځای د اوټ له اوړو او د یم یا د خوږو کچالانو له اوړو نه کار اخلم. نه غواړم چې دروغ درته ووایم، د دې لاسته راوړل هم مشکل دي. یوازې د بیې د لوړېدو خبره نه ده، د غنمو پیدا کول ګران شوي دي. زه یو ځای اخلم. خپلو ځنو بایپارانو ته مې څو ځلې تلیفونونه وکړل خو پته یې ونه لګېدله.
مرمن اوزیو وای مهم مرکب یعنی غنمو د کمبود په وجه کاروبار خراب شوی دی او د متبادلو لارو د مندلو په سوچ کې ده. نوموړی وای چې د خپلو مشتریانو په اړه ډیره اندېښمنه ده.
کله چې تاسو یو څه تولیدوي او په دې پوهیږئ چې ګټه یې لاسته نه درځي، نو دا په خپل ذات کې یوه ستونزه ده او نه به دا د معمول مطابق سوداګریز کاروبار. زه همدا اوس لګیم او په دې اړه مې پلټنې پیل کړي دي چې غنمو بدیل ولټوم. د فعلا لپاره مو یو بل ډول غله دانه په پام کې نیولې ده. زه به د جمعې د ورځې پورې په دې اړه خپل تصمیم ونیسم.
لکم وخنا چې روسیې په یوکران ارغل وکړو د غنمو او نور غلو دانو نرخونه ورځ په ورځ یو دم پورته شو، هر ورځ لوړیږي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې نړیوال سازمان د یوکران د جنگ په پیل کې ویلو چې د جنگ له پیل کېدو سره سم په نړیوال مارکیټ کې یو دم د غنمو بیه 15.5% لوړ شوه. خو د یوکران د جنگ نه مخکې هم په نایجیریا کې په داخلي کاجا د کمبود لامل د غنمو بیه په آزاد بازار کې 10% کې پورته ختلې و. د نایجیریا د غنمو د سوداګرو اتحادیه وای چې په داخل کې تولید شوی غنم د هواد د ټولو وګړو د ضرورت صرف 10% پوره کوي. نایجیریا هر کال ل امریکا او روسینا او د یوکران په شمول د نړۍ د ګنشمیر هوادونو غنم واردوي. یوازې په 2000 او 2021 میلادي کلونو کې په مجموعي ډول د 2 میلیارد ډالر پرځخ غنم له خارج نه وارد کړل. خو سره له دې هم د نایجیریا د صنعتکارانو اتحادیه چې د مان په مخفف نوم شهرت لري وایي چې د غلې کمبود یوازینی ستونزه نه ده. نایجیریا له ګنشمیر نورو ستونزو سره هم مخامخ ده. په یوکران باندې د روسیې له حملې نه مخکې هم نایجیریا د برېښنا، د تیلو، انفلاسیون، کمزورو صنعتي زیربناوو او د بې امنیتۍ په واجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ وه. د مان عمومي رئیس سیګون اجاوي قادري په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د اکمالاتو داخلي سلسله د بې امنیتۍ له امله خورا زیاته ستونزمنه شوې ده او تر ټولو زیاته بده اغیزه یې زموږ د هیواد پر همغو کمربندونو کړې ده چې معمولا موږ ورنه د خپلو خوراکي موادو ډیره برخه لاسته راوړو. پر بې امنیتۍ سربیره سړکونه هم ډیر زیات ماته وګړ دي. موږ لا مخکې له چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ وو. خدا چې اوس خلک حتی خپلو کروندو ته د کرهنې لپاره هم تللی نشي، زموږ ستونزې لا زیاتې کړي دي.
نایجیریایي چارواکي وایي چې سږ کال په جنوري کې د برېښنا د تولیدولو عمومي ګریډ سټیشن یا برېښنا کوټ 100 واره ودرېد. همدا وجه ده چې سږ کال په ټول هیواد کې د برېښنا کمبود رامنځته شوی دی. همداراز چارواکو سږ کال په جنوري کې 170 میلیونه ناپاک او خراب تیل له مارکیټ نه لرې کړل چې په نتیجه کې د تیلو کمبود رامنځته شو. په نایجیریا کې زیاتره کاروباري مرکزونه د برېښنا او د تیلو د کمبود په وجه له ډیزل نه زیاته استفاده کوي او څرنګه چې اړتیا ورته زیاته شوې ده، نرخ هم ورځ په ورځ لوړیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولی ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابا شنان.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
د امریکا اول جزائر روابط ول 1995 کال تر رسیدي کله چې حسن بشا په هغه څه وخت نکول چې هغه وخت د الجزائر د کیک په نامه یادېده. د امریکا د لومړي جمهور رئیس جورج واشنگتن سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. له هغه وخت نه را په دې امریکایانو او الجزائریانو اقتصادی، تعلیمی او کلتوری روابطو ته پرمختګ ورکړه. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن الجزائر ته د تازه سفر په وخت کې په دې خبرې وکړې چې څنګه د الجزائر کوشونه مهم دي چې سیمه ایزه امنیت او ثبات خچوي، چې په دې کې د دې د تروریزم ضد مهارت، بشري او امنیتي مرسته شامل ده چې په ساحل کې گاونډانو ته برابروي. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل او چیلنجونو ته په سیمه ایزه او د افریقا په مخ کې د حل په پیدا کېدو کې خپل مشرتوب څرګندوي. د لیبیا په باره کې په بین المللي کوښښونو کې الجزائر مهم اواز لري چې د ملګرو ملتونو سیاسي پروسس ته پرمختګ ورکړي او د لیبیا انتخابات پر مخ بوزي. او د الجزائر د موافقو د منځګړي په حیث الجزائر په مالی کې مهم رول لوبوي. الجزائر د کلتوري میراث د مرکزونو په ژغورلو کې په سیمه کې د یو مشر په حیث راڅرګند شوی دی چې تورستانو او جنایتکارانو ډلو په زیاتېدونکې توګه چور او لوټ کړی دی چې خپل غیر قانوني فعالیتونه ورباندې تمویل کړي. امریکا تیر کال د الجزائر سره په ګډه د له الجزائر، لیبیا، تونس او له مصر نه حکومتي چارواکي، لرغون پیژندونکي، د کلتوري مرکز اداره چان سره یو ځای کړ چې په دې خبرې وکړي چې څنګه دغه مرکزونه وژغورل شي او په کامیابه توګه د کلتوري شتمنۍ لوټماران تعقیب شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د الجزائر مشرتابه ته د ټولو عقایدو لپاره د مذهب د ازادۍ په شمول د بشري حقوقو په ژغورلو او د پرمختګ ورکولو په اهمیت ټینګار وکړ. د بیان په ازادۍ په خاصه توګه په سیاسي وینا باندې ټینګار وکړ. ډیر امریکایي شرکتونه په الجزائر کې د پانګې اچونې په لټون کې دي او هغه شرکتونه چې لا پخوا په الجزائر کې دي کارونه پیدا کوي. د محلي کارکوونکو په روزنې، د معلوماتو په شریکولو او د اوږدې مودې په انډیوالۍ کولو سره د الجزائر د اقتصاد په بیلابیلو بڼو کې مرسته کوي. امریکا او الجزائر په ګډه کار کوي چې د کووډ 19 وبا په شا وتمبوي. امریکا الجزائر ته څه باندې 600,000 د واکسین ډوزونه په بسپنه ورکړي دي. همدغه راز 15 بستریزه روغتون او دوهم روغتون چې په دې راتلونکو میاشتو کې به جوړ شي هم په بسپنه ورکړي دي. امریکا سترګې په لار ده چې د الجزائر سره خپل امنیتي، سیمایزه، کلتوري او د اقتصادي روابطو قوي کولو ته دوام ورکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.